د راپورن لمخیه د بغلان په نهرین لسوالی کې پر یو زیارت د ناپیژند وسلواله په بریتس کې لږ تر لږه ولس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپور کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی ویل شوي دي چې په دغه بریتس کې صوفیانو ملاتړ یې پنخه شوي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پېښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت منلی، خو ځایي طالب چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. د کرمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پېښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په بریتس کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونکي موټر د تلاشۍ په ترڅ کې ډېر شپان کډوال او څلور انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرني وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني دي هیواد ته ورغلي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. د وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبکلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیر ته یاست د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله د ژوند خو دا څه چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې ده. د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلی او نو امیدونه کې بده کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لري او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، شل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کومه، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه، چې په ځواني کې ډیر سړی د پیسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري، یعنی پښتلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهورو لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله. نور دنیا کې چې دا نو دې تبم ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلی بده دا چې لکه یو تا چې یو فصل د کرلې وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلې یا ګلې به وشي او یم دغه څه په غم ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلی دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا يم د پخوا په سر نشته هغه خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
کاد آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوي دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي تاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د دې لاسرسي لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لن شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنه ډیر زر شریکي تاسو څه فکر کوی د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ باندې د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ دومره ډېر نه چاپېدل د ډېر خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستاب ژبه باندې چا شعر ویلې وي چا نثر لیکلی وي هغه تل وستلی شي خوند هم تراخیستی شي الهام هم تراخیستی شي نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوه هم وي نو د حالاتو نه خبرېږي د نویو خبرو نه خبرېږي د نوي فکر نوي خیال نه نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره د لیکوال دپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده لوی نعمت دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دروستي او کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېر ناوړی اغیز راغلی په خو په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کې د فرهنګي ټولنې به جوړې دي په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کې د وسینای وضعیت څنګه دا وست وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه دا په دې برخه کې آیا وس هم غ فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو ولته یاست که دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه وایل ولري
نو مخکمه او ته به رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه اچي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په مو په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعره په مجلس کې نیوي دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې اندام تقریبا هغه کمای خلک پورا کوي او خوونه نه د بخوا په سیر هغه سګوند نه کیږي منظم لکه مخکې بچوي نو اوس هغه یو څه ټکه نه شوی دی خو بیا هم خال خال کیږي یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خواله سره کوو شیرونم سره وایو شیرونم سره اورو خبرې هم کوو داسې ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوي هم نه دي او هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هغه څه یو څه ټکنې شوي دي خو یوه خبره دا چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشتره برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کوي د مراقبه خبره مو کوي دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خزینه شاعرانو او د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه څنګه شوی ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه چې لکه شاعران هم خدینه شاعران دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نوبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د پښتنه یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت پکې را یاد شي بل څوک چې لولي امدنن یو سندرغاړي و سندره ویله یو شیر و زما شیر ویله و زه ولا په خدای کې به پوهېده چې دا زما شیر ده. خو یو ځوک دوه ځای چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایې چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړي چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم ټکې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو که جمهوریت و که اوس و د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې یو اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهېږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولا نه پوهېږم نوم زړه مینه دې دلته د ماشومان او د خپلوانو نه دغه یو نه پیګم دا یو یو زړه لرم چې دودایي نشم زغملای د ماشومان او د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزی کیږي، کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دی، آیا اوسنی حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستی؟
نو خبره ده دا ساده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دا اوس دا تقریبا د څول سیده د 45 کال افغانستان دا سه ګړګړو سره مخ دی، خو نو امیدې م د چا خبره ګنا ده، نو امید کې کوم نه. افغانان ډیر دمینه خلک دي، ان شاء الله چې ټول وزړونه سره نږدې کوي، دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریتونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر وو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې لږ ماته زړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپېرو خواب خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپې لی و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوڑ بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا ویدی نغمے در پلے چڑے کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپ سانو کی بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدوار ولے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پسیرو پبام کلب چ گلان داما د بہاراں یوڑا دیو ترابان ما با شړل ور وسی رات مشرام بوي ول جاړي دا خو کې صدا تاریخیا خو ندي خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش بم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیري ور پسې بندې دروازه او کړکې د کلی نجونې ورته ناستې وې په مینا په شاوت بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسترانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ او مخ نشه غوندې شوم یو خوشبو و پکی چه سر نرگس پسی نرسیدل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرد هم نوو زبی حسید و مربان چه یو پیخ و سوا بدره